السلام علیکم درنو اردوونکو د خبرونه پیل کو.
قدرمن اوریدونکو سلام. نن د چهارشنبه ورځ د قوس میاشتې لسمه د نومبر د دیرشمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخامنۍ خبرونه پیلې. درنو اوریدونکو مخکې تر دې چې خبرونه واوري باید یو چې نن په ټول دفتر کې یو څه تخنیکي ستونزه وه، نو موږ نشو کولی برابر کړي مواد یا برابر کړي رپورټونه تاسو ته خبرو کو. هیله ده چې د خبرونه په لړ کې وکړی شو. که چېرته سیستم جوړ شي او ستونزه حل شي، نو موږ به تاسو ته د سیمې او نړۍ تازه رپورټونه واورو.
بالکل،
اوس هم پوره خبرونه
درته چې خبرونه باندې به پیل کوو او چې هر موږ ته تیار دل په خبرونه په جریان کې به اوریدونکو ته رسو. د خبرونه په لړ کې د خبرونو لنډیز. افغان امنیتي ځواکونو د ننګرهار په جیراګام ولسوالۍ د څه باندې یو میاشتې عملیات وروسته تیره شپه په مکمله توګه د اسلامي دولت یا داعش له ولکې څخه پاکه کړې ده. د پچیراګام ولسوال میرباز خان امریکا غږ ته وویل چې ګډ امنیتي ځواکونو تیره شپه د بر پچیر متین سیمه څخه هم داعش وسله وال وویستل چې له دغې ډلې وروستی مورچل پکې و. ښاغلی میرباز خان وویل اوس وضعیت ښه دی او د بر پچیر په متین سیمه کې اوس ولاړ یم، او وایي چې ټول پچیر له داعش نه پاک شو او خلک کولی شي چې بیرته خپلو کورونو ته راوګرځي. ولسوال زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې داعش وسلوال درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او ډېر ټپیان شوي دي چې زخمیان له ځانو سره انتقال کړي دي. هغه همدا هم وایي چې تر پنځلس کورونو هم داعش جنګیالیو سوځولي او ډېر کورونه تخریب کړي هم دي، ځکه مورچې پکې جوړې کړې وي او دیوالونه ور سوري کړي وو. ولسوال میرباز خان وایي چې له دې وروسته به په دغه سیمه کې هغه 1500 پاسون کوونکي هم ځای په ځای کړي چې حکومت ورته امکانات برابروي. په ختیځ زون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردو ویان ډګرمن شیرین آغا امریکا غږ ته ویلي دي چې په چیراګام د تېره شپې په وروستۍ او بریالۍ عملیاتو کې د داعش د 14 جنګیالي پکې ووژل شو. هدا هم وایي چې په چیراګام په مکمل توګه د داعش نه پاک شوی. په سیمه کې قومي خلک وایي چې په چیراګام ولسوالۍ له داعش څخه پاکه شوې ده، او د دغې ډلې وسلوال له دغې ولسوالۍ د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګرې سیمې نه خواته تښتېدلې دي. قومي مشر ملک عزت خان بیا وایي چې دوی کورونه سوځولي او هغه 15 بندیان چې داعش ډلې له ځان سره وړي وو هغه تر اوسه نه دي خوشې شوي. حکومتي چارواکي دا هم مني چې داعش ډلې د پچیراګام ولسوالۍ څخه 15 ولسي پاسون کوونکي د ځانه سره وړي چې تر اوسه له دغې ډلې سره دی او د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. په پچیراګام ولسوالۍ باندې قابو یو نیمه میاشت وړاندې داعش برید کړو چې په ډېر لنډ وخت کې به د بر پل چرچیز لس کلي ونیول او دومره اوږدې مودې لپاره یې وساتل. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د خبرونو تفصیل اورئ. جوزجان امنیتي او سیمایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت پخوانی والی احمد ایچ جی دا مهال د ملي امنیت ادارې په بند کې دی. د جوزجان امنیه قمانداني وایي چې د هغه ولایت یو قومي مشر انجینر احمد ایچ جی امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیولی دی. د جوزجان امنی قمندان رحمت الله ترکستانی د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه بې بنیاد او بلل چې ګواکي ښاغلی ایس جی د جمهوري اسد د لومړي مرستیال لخوا بندي شوی. نوموړی وایي چې د ایس جی د کورنۍ غړو هم تر اوسه دوی ته په دې اړه هغه څه نه دي ویلي چې خلک یې ګڼي. د افغانستان د مالیې وزیر د 2016 نوي مالي کال بودیجه رسمن ولسي جرګې ته وړاندې کړه. د مالی وزیر اقلیت حکیمی نن د 2016 نوي مالي کال ملي بودیجې سند د تصویب لپاره په رسمي توګه د ولسي جرګې عمومي ناستې ته وړاندې کړه. د مالی وزیر د وکیلانو وغوښتل چې دا بودیجه دې په ټاکلې موده کې تصویب کړي. د 2016 نوي مالي کال بودیجه ټوله 3.68 میلیارد افغانۍ ده، چې 2.8 میلیارد عادي او 3.8 میلیارد پرمختیایي ده. تاسو زمونږ غږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. او اوس نړیوال خبرونه. د سوریې دولتي تلویزیون رپورټ ورکړی دی چې اسرائیلي جټ الوتکو د لبنان له هوایي قلمرو څخه د دمشق په لویدیځه برخه حملې کړي دي. د دوی په وینا په حمله کې 2 توغندي ویشتل شوي دي چې تلفات نه لري. د سنا خبری آژانس د یوې پوځي سرچینې له قوله ویلي دي چې دا توغندي سهار وختي د صبوره په سیمه کې لګېدلي. د دغه سرچینې په وینا دا حمله د سوریې د فوځي لاسته راوړنو څخه د توجیه لرکولو لپاره هڅه ده. خبری اجانس مشخص کړی نه دا چې دا کم ډول توغند دی. د اسرائیل لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. ویل کېږي اسرائیل پخوا هم سوریه ته توغندي ویشتلی چې د لبنان شیا حزب الله ډلې د وسلو سیستم په نخره کې. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي خپل ټول کاروبار او سوداګري به پرېږدي چې د خپل هیواد مشري وکړي. د خپل ټویټر وبپاڼه کې لیکلي دي چې د دسمبر کې میاشت کې به په دې اړه د نیویارک په ښار کې په یو کانفرنس کې پوره جزئیات وړاندې کړي. ښاغلی ټرمپ مخکې ویلي وو چې خپله سوداګري خپل اولادونو ته پرېږدي او امریکا شتمن وایي چې دی به د امریکا د نوي جمهور رئیس په توګه خپل هوډ چې ولس سره کړی دی پوره کړي. ښاغلی ټرمپ به د کال 2020 کال د جنوري په 20 د منتخب جمهور رئیس ته پیس لوړه وکړي. د ایماق په نوم یوې خبری سرچینې چې د اسلام پالو ډلو خبرونه پکې خبریږي ویلي دي چې د امریکا په اوهایو ایالت کې وروستۍ حمله د داعش عسکر کړې ده. یو مشکوک سړی د دوشنبې په ورځ د اوهایو دولتي پوهنتون ته نږدې په خلکو د چړې وار وګو او یو لس تنه زخمیان کړل. خبری اجانس دا خبر هم ورکړی دی چې دا حمله ځکه شوې ده چې نړیوال اطلاف غړو هیوادونو په دوی باندې برید کړی دی. د راپورونو په بنسټ حمله کې یو 43 کلن سړی لاس لري چې د سومالیا زیږیدلی ځوان دی او عبدالرزاق علي ارتان نومیږي. د اوهایو پولیسو په دې اړه د تورستي حملو لپاره ځانګړي سړی هم پیل کړي دي. او د فیدل کاسترو ایریبا نن د کیوبا له پلازمینې هوانا څخه شمالي لذیذ ښار سانتیاګو ته یوړلی شي. له سوځل کېدو وروسته د ده ایریبا هغه لاره وړل کېږي چې دی په 1959 میلادي کال کې د واک ترلاسه کولو وروسته پرې تللی و. د کیوبا د انقلابي مشر فیدل کاسترو ایریبا د دسمبر په 14 خاورو ته وسپارلی شي او ګڼ اړخي لاتین امریکایي مشران او بحرین مشران په دغو مراسمو کې ګډون کوي. د سې شنبې په ورځ لسګونه زره کسانو کاسترو ته درنیدو لپاره د هوانا د انقلاب چوک ته راغلل او د ولسمشر راول کاسترو لخوا دغه لاریون پای ته ورسېد. راول کاسترو د فیدل کاسترو ورور او د عاجز انقلابي مشر خطاب ورکړ. فیدل کاسترو چې یو ګوندي کیوبا یې شاوخوا نیمه پیړۍ محکمنی پکړې ده د 13 جمعې په ورځ د 90 کلونو په عمر کې مړ شو. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه واورېدل. نور د خبرونو حال او رپورټونه به درته نوشابه آشنا وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. اوس هم د خپل همکار او د آشنا راډیو د خبریال ذبیح الله غازی نه د پچیراګام په حق له معلومات اخلو. پچیراګام نیول شوې سیمې بیرته حکومتي ځواکونو نیولې. نو جزئیات به د ذبیح الله غازی نه واورو. ذبیح الله غازی مهرباني وکړئ د پچیراګام د سیمې چې بیرته حکومتي ځواکونو نیولې تازه حال احوال څه دی؟ بله ذبیح الله غازی غږ مې اورئ.
حکومتي ځواکونو د عملیاتو نه وروسته د پچیراګام ولسوالۍ د بر پچیر ساحه چې د حکومتي ځواکونو د داعش د وسلوالو نه پاکه کړې ده. د پچیراګام ولسوال میرباز خان سره چې خبرې کولې نو هغه وویل چې د پچیراګ د بر پچیر ساحه چې د هارون بابا وروستۍ سیمه ده هلته نن سهار 6 بجې امنیتي ځواکونه ورسېدلي دي. عملیات کوونکي ځواکونه او دغه ساحه هم د داعش د وسلوالو نه پاکه کړې ده او د دې ولسوالۍ نه په کامله توګه ایستلي دي. هغه وویل چې په دغه یو میاشتنی عملیاتو او جګړو کې د داعش سلګونه جنګیالي وژلي دي. افغان لوري ته هم یو څه مرګوب لاوختي ده خو وویل چې هغه 15 شپېته پاڅون کوونکي چې د داعش وسلوالو د جګړې په اولنۍ ورځو کې نیولي وو تر اوسه لا برخلیک نه دی معلومه. یو ولسي سړي چې قومي مشر ملک عزت خان هغه وویل چې دوی لیولس د داعش جسدونه په دغه ساحه کې د جګړې په ساحه کې پاتې دي او دوی دې ته په تمه دي چې که دغه پاتون کون کی چې د داعش وسلوالو نیولې دی هغه دوی ته په بدل کې ورکی او دغه مړی چې د بر په چیر په ساحه کې اوسې سار دی او یو تبادله وشي نو دغه ته دوی منتظر دي. خو تر اوسه لا د هغه پاتون کون چې داعش وړي 15 شپېته کسان دی ویل کېږي چې 10 کسان یې وژل شوي 15 پاتې دي د دوی برخلیک لا نه دی معلوم. ولسی خلک دغه عملیاتو نه خوشاله دي خو وایي چې که دغه سیمې د دایم دپاره ونه ساتل شي نو بیا زمین د بریدونو شونتیا شته دی. حکومت 1500 پاڅون کوونکي د دې دپاره ټاکلي دي چې د دغه ولسوالۍ د بر په چیره د ساحې امنیت ونیسي او دوی به دوی به په وسلو سنبال کړي او حکومت به معاش ورکوي تر څو دغه ساحې د تل دپاره وساتلی شي.
مننه زبیح الله غازی. خو د بې ځایه شوو د کورنیو تازه حال احوال سره بیرته کلي ته ګرځېدلي دي، داسې امکانات دوی ته بیرته د ژوند شته دی چې خپل کلي ته بیرته ستانه شي؟
او موږ د چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړلې. یو موضوع چې هغلته د کورونو د سوځولو د تقریبا تر د څلوېښو نه نیولې تر 500 پورې د ولسي خلکو کورونه د ولسوال په وینا چې دا سوځېدلي دي او ځینې کورونه لا دوی نه دي سروې کړي. ممکن دغه د سوځول شوو کورونو شمېره زیات وي. مالونه د دوی په باور چې وسلوالو د ځانه سره وړي دي او هېڅیم هغلته خلکو ته نه دي پرېښي. یو څه به ستونزمنه یي د لږ وخت لپاره چې ولسي خلک هغلته بیرته لاړ شي تر څو یې خپل کورونه نه جوړ کړي. دوی اوس هم د جلال آباد ښار او د ځینو ګاونډیو ولسوالیو په بېلابېلو ساحو کې د خپلو خپلوانو کاروان په کنډونو او په بیابانونو کې اړولي دي. تر اوسه د هغوی دپاره یو څه مرستې شوي دي خو د دوی په باور چې دا بسنه نه کوي او یوازې د یو څو ورځو هغه خوراک شوی دی. نور د دوی سره داسې مرسته نه ده شوې چې د دوی په درد دوا شي.
حکومت د بیرته ستنېدو دپاره څه اقدامات کړي دي او یا څه په نظر کې لري؟ داسې هم د چارواکو سره چا سره غږېدلی چې څه تصمیم لري دوی؟
بلې د ننګرهار د والي ویان الله خوجاڼي وویل چې په دغه پروسه باندې کار پیل کړی دی چې څنګه وکولی شي د داعش د ویرې د بر په چیر نه را کډه شوي کډوال بیرته هماغه ساحو ته ورسوي او په هماغه کورونو کې دوی ژوند وکړی شي. دوی وایي دغه پروسه دوی پیل کړې ده او د ولسي خلکو سره خبرې هم شوي دي او هغلته به د دوی سره مرسته کوي چې د چا کورونه خراب شوي دي هغوی سره به هم دومره مرسته کوي چې دوی بیرته خپل کورونه یو څه ورغولی شي.
مننه زبیح الله غازی کورم ودان.
مننه.
قدر مون اوریدونکو د کندز د جګړو د بې ځای شوو خلکو سره مرستې شوې دي. په دې اکلبه همدا اوس د ګلرحیم نیازمند د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار نه واورو چې د دې بې ځای شوو کورنیو سره کوم مرستې شوې دي او تازه معلومات د دوی څه دي. نیازمند صاحب ستړی مشي.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. نن په کومس کې د
او بخای خبرم قطع کوم. اول خو څومره کورنۍ به بي ځای شي وي ساس په نظر
د کومس په تیرو جګړو کې یو پروس کال د کومس په سقوط کې تقریبا د ماجرینو د ریاست د چارواکو په وینا باندې چې تقریبا 3000 کورنۍ د کومس نه بي ځای شي او دا ځل په دې وروستیو جګړو کې د کندز نه تقریبا 10000 کورنۍ د شاوخوا ګاونډي ولایتونو کابل ته بيځای شوی. په دغه کې یو شمېر کورنۍ بیرته راستنې شوې دي او یو شمېر لا هم په نور ولایتونو کې اوسېږي. خو د تیرو دغه جګړو په ورځو کې چې کومې کورنۍ زیانمنې شوې وي یا د کورنۍ وګړي وژل شوي او یا د هغوی د کورنۍ سرپرستان د لاس ورکړي او یا اقتصادي منابع له منځه تللي د یو ایس ای ډی د هغه پروژو په ترڅ کې چې د یو ایم ماس د خوانه یعنی د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو د څنګ له خوا پر مخ وړل کیږي دغه پروژې د دې د خوانه ورته یو سمرسې برابر شوی چې تقریبا هرې کورنۍ ته د $300 په ارزښت باندې مرستې ورکول کیږي. په دغه مرستو کې د خوراکي موادو چې تقریبا ټول 20 قسمه مواد چې د اورو او د وریجو او د مالګې او د غوړیو نیولې د کور هر څه چې ضرورت کېدل په دغه موادو کې موجود دي. د دغه ملکی خدماتو د عملیاتي مسؤل فرید رنجبر امریکا غږ ته وویل چې دوی په کندز کې تقریبا 240 کورنیو ته اوس دغه مواد مواد ورسولی دی او د دې نه علاوه نور هغه کورنۍ هم چې په جندل کې دی دیو ورته د مرسته ور ورسوي.
بله نیازمن څه په ځنې کورنۍ چې نه غواړي بیرته مغه اصلي استوګنځایونو ته ستنی شي، دوی سره څه اندېښنه ده؟ اوس هم جګړه ده، که د امنیت په برخه کې دوی څه تشویش لري، ولې دوی نه غواړي بیرته راستنی شي؟
په کندوز کې د زیات شمېر خلکو کاروبارونه خراب شوي دي، هغه چا چې سرمایه ګذاری کړې دي او سوداګرۍ اندازه یو څه زیاته وه، هغوی د کندوز نه وتلي دي. په همدې خاطر باندې چې کندوز باندې په تېر یو کال کې درې ځل لوی حمله وشوې، چې یو ځل سقوط شه، یو ځل حمله په شا تمبول شوې ده، او په دریم ځل باندې د کندوز نیم ښار د دولت تر واک لاندې و او نیم ښار هم د دولت د مخالفینو تر واک لاندې و. چې په دغه وروستي ځل جګړه کې د کندوز د زیاتو خلکو کاروبار زیانمن شوی و، او ځینې دوکانونه هم په کندوز کې وسوځېدل او یا هم ځینې مارکیټونه وسوځېدل. اوس خلک په همدې خاطر باندې کندوز کې زړه نه ښه کوي چې دلته بیا یو ځل خپل کاروبار شروع کړي، او هغه څوک چې غواړي سرمایه ګذاري وکړي دوی نورو ولایتونو ته تللي دي. ډېر کم هغه سرمایه ګذاران چې په کندوز کې پانګونې کړې وې بېرته کندوز ته راستنه شوي. د دغه جګړو نه راپه دې خوا زیات شمېر خلک اوس هم چې په نورو ولایتونو کې د اوسېدو ځایونه ځان ته برابر کړي، هغوی وخت په وخت باندې ځي او غواړي چې په ګاونډیو ولایتونو کې یا هم مرکز کې ژوند وکړي. په همدې خاطر باندې د کندوز مسؤلینو هم تېره ورځ په یوه غونډه کې په ډېره یعنی جدي لهجه باندې په نظامي چارواکو سره د کندوز والي ځینې خبرې شریکې کړې چې باید د کندوز امنیت لپاره دوی هڅه وکړي.
بله نیازمن صاحب، ماشومان و مکتب ته د ورتګ د پاره څومره شرایط برابر دي؟ ټول زړه ښه کوي لکه تیر وخت غوندې دوی لاړ شي مکتب ته.
د ښوونځیو په اړه باندې مشکلات شته، ځکه په درسي سیستم څو ځله تکنه شوی دی، او پوهنتونونو کې هم همدغسې، په ښوونځیو کې هم همدغشان متعلمین چې کورونه یې نورو ولایتونو ته لېږدول شوي دي، هغوی سپارچي کړي دي، او یا که څوک بېرته راغلي دي استادان نشته دی، هغوی کورونه وړي دي د کندوز نه نور. تعلیمي سیستم مشکل پیدا کړی دی د پوهنتونونو د صحیح نه نیولې تر ښوونځیو پورې. صرف یوازینی سیستم چې خصوصي تعلیمي ښوونځیو په هغوی کې یو څه د شاګردانو لپاره د تدریس زمینه برابره وه، خو په دولتي ښوونځیو کې یو څه مشکل رامنځته کړی دی.
بله مننه ګلرحیم نیازمن، تاسو نه کورم ودان. قدرمن اوریدونکو، بیا هم بل رپورټ چې متی ولا عابد درته وړاندې کوي اورو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه او رپورټونه اوري. د سکل اوایت 14% ډیر شوی دي. نور تفصيل متی ولا عبد راکړي.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن د چهارشنبه پورې د ولسی جرګې ته د نوې مالی کال د بودیجې د وړاندې کولو په مهال وکیلانو ته وویل، تر اوسه په روان کال کې د عوایدو لپاره د دغه وزارت لخوا د ټاکل شوي کچې څخه 8% زیات عواید راټول شوي دي. د مالی وزیر د عوایدو د زیاتوالي کچه د تیر کال د 1990 په نسبت تر اوسه چې د کال پای ته یوه میاشت لا پاتې ده 14% وخوده، او وی ویل چې سږ کال د تیر کلو په نسبت د افغانستان اقتصادي وده هم ښه شوې ده. ښاغلی حکیمی وویل په روان کال کې ترلاسه شوي عواید تر اوسه د 1.3 میلیارد افغانیو څخه پورته دي، چې د روان کال د عوایدو د راټولولو له پلان څخه 8% زیاتوالی او د 1990 کال د حقیقي عوایدو څخه تر 14% پورې زیاتوالی ښیي. د افغانستان د مالی وزارت د اټکل له مخې په راتلونکو 3 سلورو کلونو کې به د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 3.5 څخه تر 0% پورې پورته لاړ شي. د آسیا پرمختیایي بانک په یو رپورټ کې په روان اسوي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 2% اټکل کړې او بل کال ته تر 3% پورې د اقتصادي ودې اټکل کړې ده. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان دا ګڼي چې که چیرته فساد سره کلکه مبارزه وشي ورسره به د افغانستان عواید هم زیات شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغانستان د عوایدو 20% د ګمرکي ټیکس څخه ترلاسه کیږي چې دا کار د خلکو په اقتصاد هم مخامخ اغیزې پرېږدي. ښاغلی سیحون وویل چې د یوې خوا کله چې دوی د ګمرک څخه عواید ترلاسه کوي ورسره قیمتونه پورته کیږي چې خلک د اړتیاو وړ شیان د ترلاسه کولو لپاره په جګو بیو پیسې ورکوي. تیر کال د افغانستان عواید اوړم کال په نسبت 40% زیات شوي. د افغانستان د مالیې وزیر ولسي جرګې ته وویل چې حکومت فساد سره د مبارزې لپاره سږ کال یو لړ اقدامات هم کړي دي. هغه د اداري فساد د دوسیو د ارزولو لپاره د قضایي کمیټې جوړول، د جمهور رئیس غني په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیټې جوړول او د قانون د پلي کولو د اعلی شورا د جوړولو یادونه هم وکړه. د مالی وزیر ولسي جرګې ته د 1996 کال د بودیجې د طرحې د وړاندې کولو په وخت دا ومنله چې د یو شمیر ادارو لخوا په کمه کچه د اقتصادي او انکشافي بودیجې مصرف د افغان حکومت د بودیجې له لارې د نړیوالو مرستو مصرف د ګواښ سره مخ کړی دی. ښاغلی حکیم وویل متاسفانه اوس هم د انکشافي بودیجې مصرف یو ستر ګواښ دی چې د ملي بودیجې له لارې د زیاتو مرستو د جذبولو بهیر زیانمن کړی دی. د مالی وزیر د یو شمیر ادارو لخوا د بودیجې د کم مصرف د علتونو یادونه هم وکړه. د ادارو لخوا د دقیق پلان نشتون، د بودیجې او تدارکاتو په برخو کې په ادارو کې د ظرفیتونو ټیټوالی، د پروژو د ارزونې کمزوری مدیریت او د زورواکو لاسوهنه په دغو علتونو کې یاد شول. خو ښاغلی اکلیل حکیمی وویل چې هغه ادارې چې خپل انکشافي بودیجې په مصرف نه رسي د هغوی بودیجه به د پارلمان په تایید نور ادارو ته ولیږل شي. د افغانستان د نوي مالي کال بودیجه چې عادي او انکشافي بودیجه پکې شامل ده 3.68 میلیارد افغانیو ته رسیږي. په دې بودیجه کې 2.68 میلیارد افغانۍ عادي او 1.68 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ده چې یوازې 2.5% یا 1.5 میلیارد افغانۍ د کورنیو سرچینو او پاتې له بهرنیو مرستو تمویلیږي. د افغانستان د مالیه وزارت له وینا له مخې د دغې بودیجې تر ټولو زیاته برخه چې 6.5% کیږي د افغانستان امنیتي سکتور ته په پام کې نیول شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، په کابل کې درنه چاودنه شوې ده چې جزئیات د خپل همکار اکرام شینواری ناورو. شینواری صاحب، ستړی مې شه، مهرباني وکړئ د پیښې جزئیات څه دي؟
بلې، دغه چاودنې په کابل کې لږ شېبه مخکې واورېدل شوې. علت یې لا اوسه پورې څرګند نه دی، خو تقریبا د یوې چاودنې او دومې چاودنې ترمنځ د درېڅور د کوو فاصله وه، او تر اوسه پورې لا دا چې دغه چاودنې د توغندو د ویشتلو له امله رامنځته شوې دي او که څه بل علت یې وو لا روښانه نه دی. البته په سیمه کې دغه اواز چې اوریدل شوی دی دلته د امریکا سفارت او ځینې نورې ادارې هم شته دي. خو دا چې په دې پیښه کې څه زیان رسېدلی دا هم لا د وخت د مخه ده چې څه ویل شي.
یعنی د امریکا د سفارت د شاوخوا سیمو نه دا غږ اوریدل شوی؟
داسې د امریکا سفارت او د شاوخوا سیمې په ډېرې مختلفو ادارې پرتې دي، خو دغه سوالونه ډېر نږدې اوریدل شوي دي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې په کوم ځای کې لګېدلي دي، نو جزئیات به په نورو خپرونو کې تاسو ته وړاندې کړو.
مننه شینواره صاحب. قدرمن اوریدونکو، د پیښې جزئیات به په بلې خبري خپرونه کې هم واورئ. ترنو اوریدونکو، هم د خبرونو سرټی کې درته متی الله عابد اوري.
د افغانستان امنیتي ځواکونو د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ د سب باندې یوې میاشتې عملیات وروسته تېره شپه په مکمل توګه د اسلامي دولت یا داعش له ولکې څخه پاکه کړې ده. د پچیراګام ولسوال میر عباس خان امریکا حق ته وویل چې د ګډ امنیتي ځواکونو لخوا تېره شپه د بر پچیر متین سیمې څخه هم داعش وسله وال وویستل چې د دغې ډلې وروستی مورچل پکې و. اغلی میر عباس خان وویل اوس وضعیت ښه دی او د بر پچیر په متین سیمه کې اوس دی ولاړ دی او وایي چې ټول پچیر له داعش نه پاک شوی دی او خلک کولی شي چې بیرته خپلو کورونو ته راستان شي. جوز جان کې امنیتي او سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دغه ولایت پخوانی والی احمد ایس جی دا مهال د ملي امنیت ادارې په بند کې دی. د جوز جان امنیت قومندانې وایي چې د هغه ولایت یو قومي مشر انجینر احمد ایس جی امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیولی دی. د جوز جان امنیت قومندان رحمت الله ترکستانی د چهارشنبې په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه رپورټونه بې اساسه وبلل چې ګواکې ښاغلی ایس جی د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا بندي شوی دی. د مالیې وزیر ښاغلی خلیل حکیمي وایي چې 1400 مالي کال بودیجه رسمن د وړاندې کړې ده او دغه په وینا دغه بودیجه کې خودل شوی دی چې اقتصاد کې پرمختګ شوی دی. او د سوریې دولتي تلویزیون رپورټ ورکړی دی چې اسرائیلي جټ الوتکو د لبنان له هوایي قلمرو څخه د دمشق په لویدیځ حمله کړې ده. د دوی په وینا په حمله کې 2 توغندي وشتل شوي دي چې تلفات نه لري. د سنا خبري اجانس د یوې فوځي خبري سرچینې له قوله ویلي دي چې دا توغندي سهار وختي د صبوره په سیمه کې لګېدلې دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې خپل ټول کاروبار او سوداګري به پرېږدي چې د خپل هیواد مشري وکړي. د په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د دسمبر په میاشت کې به په دې اړه د نیویارک په ښار کې په یو خبري کانفرنس کې نور جزئیات ورکړي. ښاغلی ټرمپ چې یو سر سوداګر دی هغه وایي چې دی به خپل تجارتونه خپلو بچو ته پرېږدي او دی به د روان کال 2018 د جنوري په 6 نیټه د هیواد د 50 جمهوریت په توګه لوړه. د اماق په نوم یوې خبري سرچینې چې د اسلام پالو ډلو خبرونه خپرې ویلي دي چې د امریکا اوهایو ایالت کې وروستۍ حمله د داعش عسکر کړې ده. یو مشکوک سړی د دوشنبې په ورځ د اوهایو دولتي پوهنتون ته نږدې په خلکو د چاړې ګزار وکړ او یو لسنه زخمیان کړ. خبري اجازه پرون سه شنبه د داعش پورې یوې سرچینې په حواله وویل چې دا حمله ځکه شوې ده چې د داعش په ضد نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو لخوا په دوی باندې حملې کیږي. د رپورټونو په اساس حمله کوونکی 38 سړی و چې په سومالیا کې زیږیدلی و او عبدالرزاق علي ارتان نوم و. د اوهایو پولیسو په دې اړه د تورستي حملو لپاره ځانګړې څېړنې هم پیل کړې دي. او وروسته یې خبر دا دی چې د فیډرل کاسترو ایری بنن د کیوبا له پلازمینې هوانا څخه شمالي ښار سانتیاګو ته جوړلی شي. د سوځول کېدو وروسته د ده ایره به په هغه لار وړل کیږي چې د په 1959 کال کې د واک ترلاسه کولو وروسته تیر شوی و. د کیوبا د انقلابي مشر فیدرال کاسترو ایری به د دسمبر په 4 خاورو ته وسپارل شي او ګین اړخي لاتین امریکایي مشران او بهرنی مشران به په دغه مراسمو کې ګډون کوي. د سه شنبې په ورځ لسګونو زره کسانو کاسترو ته د ناوی لپاره د هوانا د انقلاب چوک ته راغلل او د ولسمشر راول کاسترو لخوا دغه لارین پای ته ورسېد. راول کاسترو د فیدرال کاسترو ورور دی او د خپل ورور یو عاجز انقلابي مشر وبلو. فیدرال کاسترو چې یو ګوندي کیوبا شاوخوا نیمه پېړۍ په واکمنۍ وکړه د 13 جمعې په ورځ د 90 کلونو په عمر کې مړ شو. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو خپرونه ام دومره چې تاسو واوریدله نو اوسنۍ روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دې خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې به د خبرو اترو گفتو شنو خبرونه هم واوري چې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې په ستونزو او لاسته راوړنو د خبرونې قربانه د میلمنو سرقه کیږي. قدر من اوریدونکو د نړۍ او سیمې د خبرونو رپورټونو او تازه معلوماتو د لپاره کولای شي چې د امریکا غږ آشنا رادیو، امریکا غږ آشنا تلویزیون، رادیو، ویب پاڼو، تلویزیون او د ټویټر له طریقه واوري وګوري او ویلولې. تر بیا الله مالش.
رادیو آشنا.